د مازیګر 15 بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیرنۍ خبري غړای کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په بوري چې قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوي عیسائی جنې په کیس کې پولیسو د جماعت یو ملا گرفتار کړی دی. په کوټه کې د شیعهګانو د وروستیو وژنو پر ضد د هزاره قبیلې خلکو په احتجاج ګوتې پورې کړې دي. په باجوړ ایجنسۍ کې د خرابو امنیتي حالاتو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسېدونکو له خپلو کورونو کډې کړې دي. او په جلال آباد کې د تبلیغ جوړولو د یو استاد خبرې هم درورو. فول ورزو بشیر ګواخته چې د دې ساعت مهم خبرونه ته نوو.
د اسلام آباد یو عدالت یو ملا دی وی سی جنۍ خلاف د قران کریم د به حرمتۍ د چل جوړولو په تور پولیس ته د 14 ورځو په ریمانډ کې ورکړي. کوټه کې د وشي غنو د وجل کې دوه زمواري وسلوالي ډلې لشکر جنگوي منلې دولت د پیخروس د احتجاج په محل د پاریدلو خلکو په ډزو کې دوه تنه وجل شوې دي. او ناټو وایي د داخلي بریدونو په ترڅ کې د خپل پوځیانو د وجنې د مخنیوي لپاره یې د افغان پولیسو او افغان ځنګړو ځواکونو روزنه د موقت وخت لپاره ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد یو عدالت وی عیسائی جنۍ ریمشام مسیح خلاف د قران کریم د بے حرمتۍ چل جوړولو په تور یو ملا د 14 ورځو لپاره د پولیسو په ریمانډ کې ورکړی. ملا خالد جدون چشتی بیګا د اسلام آباد سره نږدې نیول شوی و. چارواکي وایي چې ملا چشتی شهادتونه خراب کړي او اني شاهدینو ویلي چې خالد جدون چشتی په خپل د قران کریم پاڼې شلولې وي او بیا یې د رمشا په نامه د دې جلې په هغه کاغذونو کې ایښي وي چې وار د مخه پکې ځینې سوځېدلې کاغذونه وو. له دې وروسته اسلام آباد سره نږدې د رمشا کلیوالو هغه مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړه او هغه دا محل په جیل کې ده. په پاکستانی قانون کې اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور کې آن د عمر قید او یا هم د پنځه سزا ورول کېدای شي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې د ترشیګانو د وجل کېدو ذمہواري وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منلې داول د پیښې وروسته د احتجاج پر مهال د پاریدلو خلکو په ډزو کې دوه تنه وجل شوي او لس نور ژوبل دي. پرون د کوټې د ګڼې ګوڼې په هزار گنجې سیمه کې وسلوالو شیعهګان له بس را کښته کړه او په ډزو یې وژل. له پیښې وروسته شیعهګانو خپل مړي د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه وړل. یو شیعه مشر سردار سعادت علي ازاره وایي
تر ډیر سوچ وروسته موږ ته همدا یوه دروازه په ذهن کې راغله چې موږ هیله من یو چې انصاف به راته میلاو سي. موږ ځکه دلته له مړیو سره راغلو چې موږ وایو ټوله نړۍ یې وویني چې دلته څه روان دي. موږ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل چې زموږ د حکومت لوړپوړي مشران خو د میاشتې 28 ورځې په اسلام آباد کې تیروي او یوازې 3 ورځې په کوټه کې وي. موږ دا هم ورته وویل چې له تیرو 8 یا 10 کالو راهیسې تر 0 پورې زموږ وګړي په هدف وژنو کې وجل سوي دي.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند نن هم د احتجاج ته په دوام ورکولو سره ویلي چې د ښار ټول بازارونه به بند او ګاډي به ولاړ وي. پولیس ویلي چې د قاتلینو د نیولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په باجوړ کې د نښتو په مهال درې طالب وسلوال وژلې دي. دا نښتې له 4 ورځو راهیسې په سالړزو کې روان دي چې له وجې یې په سلګونه خلک له خپلو کورونو بې کوره شوي دي. د سیمې خلکو مشال رډیو ته وویل چې د دې جګړو له وجې لارې هم بندې دي او دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د امنیتي چارواکو په وینا جنوبي وزیرستان کې د سکاوټ په وی چاونې د برید په ترڅ کې یو اهلکار مړ او دوه ژوبل شوي دي. چارواکو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو بیګا په خانکوټ کې د سکاوټ په یو چاونې د راکټونو برید وکاو یا د مرګ ژوبلې واړوله. چارواکو په پیښه کې د مړو او ژوبلو د شمیرې د زیاتېدو ویره ښودلې. کورم ایجنسی کې نامعلوم وسلو 15 کسان تښتولي دي. لسیمې در رسیدلو رپورټون تر مخه دا پیښه پرون د منځنۍ کورم ایجنسی په سرخوي دره کې شوې ده. ځایي خلک وایي دا کسان په زور له کورنه وستل شوي او وسلوالو نامعلومې خواته بیولې دي. پولیټیکل انتظامیه د پیښې پخلی کړه او وایي چې د تښتول شو کسانو د پیدا کولو لپاره به هلې ځلې وکړي. د پیښور په متنو کې د جمعې په ماښام په شوې چاودنه کې ټپي شوو دوه نورو کسانو ژوند له لاسه ورکړ. دا چاودنه د جمعې په ماښام تر لمانځه وروسته د پیښور په متنو سیمه کې په یوه موټر کې شوې وه چې 11 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپي شوي وو. د خبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر بلور مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ترهګر عام ولس په نښه کوي خو دوی به د ترهګرۍ خلاف له خپل کاره په شا نه شي. ناتو چارواکي وایي چې د داخلي بریدونو په ترڅ کې د دوی د پوځیانو د وژنې د مخنیوي لپاره یې د افغان پولیسو او افغان ځانګړو ځواکونو روزنه د موقت وخت لپاره ځنډولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ناتو د یو ویان له خولې ویلي چې په افغان محلي پولیسو او ځانګړو ځواکونو کې د نوو شاملېدونکو 20,000 کسانو ټریننګ معطل شوی دی، خو د 3,500 پخوانیو هغو روزنه به دوام ولري. دا ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د چارواکو په وینا تېره میاشت تر روزنې لاندې افغان ځواکونو 15 تنه امریکایي او نور بهرني پوځیان وژلي دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې چارواکي وایي د خوست پکتیا ولایتونو ترمنځ په غرنیو سیمو کې د اتحادي هوایي ځواکونو د وسلوالو په څو مرکزونو بمباری کې تر 150 زیات کورنی او بهرنی وسلال وژلی دي. دا بمباری په ډم منګل، پیړی کنډو او کوسی نومي سیمې کې ترسره شوی دي. د افغانستان د ملي پوځ او چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې په وژل شوو کې 8 تنه د وزیرستان اوسیدونکي دي چې مړی د سره صلیبي ریډ کراس خیریه ټولنې په مرسته د هغوی خپلوانو ته لیږل شوی دي. په خوست کې ائتلافي ځواکونو هم د دې خبر پخلی کړی دی، ویلي دي چې په دې ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم وژل شوی. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازی الاخضر ابراهیمی وایي چې په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضرور دی چې د دې هیواد د ولسي اړتیاوې پوره کړي. دا څرګندونې ابراهیمی د شام په ورځ په نیویارک کې د خپل کار په لومړۍ ورځ کړې دي. ابراهیمی ویلي چې په شام کې د تشدد پای ته رسولو لومړی مسؤلیت د یاغیانو نه بلکې د دې هیواد د حکومت دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دې ریپورتونو تفصیل ووري. قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوي عیسائی جینۍ په کیس کې د اسلام آباد پولیسو د جماعت یو ملا گرفتار کړی. د بشري او ښځو د حقونو یو دفاع کوونکی وایي هغه خلک چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي له قانونه غلطه استفاده کوي باید محاکمه شي.
پکار دی چې په دغه باندې قانون سازی وشي او کوم خلک داسې تور لګي یا داسې غلط الزامات لګي باید چې هغوی ته هم پکه رقم سزا ملاوي شي، ځکه چې دا خو هغوی پخپله مرتکب شو.
په باجوړ جنسای کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د روانو نښتو له کبله ګڼ شمېر خلکو سیمه خوشې کړې. یو ځایي اوسیدونکي وایي ټول خلک بهر ته وتل غواړي خو یوې یا بلې مجبورۍ ایثار کړي دي. او په جلال آباد کې د یو تبله جوړونکي خبرې او هغه غږولې ساز هم درته اورو. د سیمې او افغانستان یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره پاتې شي. د خبرونه ولنې رپورت د عیسائی جینۍ رمشا مسیح په کیس کې چې قران پاک ته د سپکاوي تور پر لګیدل 13 ورځې یو ځای تن حافظ زبیر پولیسو ته درخواست ورکړیو چې د سیمې د جماعت مولا خالد جدون چشتی د نوموړي پر ضد د دروغو شهادتونه هم خطره وړي. پولیسو د جماعت مولا گرفتار او نن یې د اسلام آباد د جوډیشل مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړو. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ د عیسائی جینۍ رمشا مسیح کیس کې نیولې شوی مولا خالد جدون چشتی د 14 ورځو لپاره پولیسو ته پر ریمانډ ورکړی دی. 13 ورځې یو ځای تن حافظ زبیر د جماعت مولا خالد جدون چشتی په ضد پولیسو ته درخواست ورکړی وو چې د رمشا مسیح کیس کې هغه شهادتونه خراب کړي دي او د سوځېدلو پاڼو په ایرو کې د قرآن شریف نورې پاڼې شاملې کړي دي. دغه لړکې بیګا د شپې پولیسو د یوې چاپې دوران د جماعت مولا خالد جدون چشتی ونیولو او نن سهار یې د ریمانډ اخستو په غرض د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ نصر من الله بلوچ عدالت ته وړاندې کړو چې دا شان د هغه نه نور تفتیش وکړي شي. وروستو عدالت نوموړی مولا د 14 ورځو پر ریمانډ پولیسو ته حواله کړو او حکم یې ورکړو چې د رواني میاشتې په 14 نیټه بیرته عدالت ته وړاندې کړي. د کیس اوریدنې وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې د مولا خالد جدون چشتی وکیل راو خالد اویل
آپ جتنی ایف آئی آر کرنا چاہتے ہیں سیپریٹ کریں، اس کیس کے اندر خالد محمود چشتی کو نہ لایا جائے.
تاسو کو زما د موکل خلاف هر سمرا ایف آئی آر کول غواړي هغه وکړه خوزان لا د کیس کې خالد جدون چشتي مراولې او د کیس کوم ملزم ده یوازې هغه د پکې اوساتلی شي او د هغه په ضد کار وایو شي. تاسو داسې مکوي چې کوم گواهان دي د هغوی نه ملزمان م جوړوي او دا کیس مخرابوي.
د زنانو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو کی وی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وایي چې حکومت دې نه صرف په دې قانون کې بدلون وکړي بلکې هغه خلکو ته هم سخت سزا ورکړي څوک چې د دې غلط استعمال کوي.
کم رمشا کیس دی پدا کیس کی کم تحقیقات اوشول نو هغه مثبت اثر اور مثبت نتایج راغله. تاس خبر دی چې بقاعده په کار دي چې پدا باندې قانون سازی وشي او پدا قانون کې کم خلک داسې تور لګي یا داسې غلط الزامات لګي باید چې هغه ته هم اکر رقم سزا ملاوي شي دغه صدا خو هغه په خپل مرتکب شو.
دینی مشر مولانا محمد سردار لغاری وای چې د دې پیښې په صحیح توګه پلټنې په کار دي او کریم شاه بی ګناوي نو په کار ده چې حکومت یې خوشی کړي.
اسلام آباد کې چې کومه دا پیښه رامخته شوې ده د دې د پلټنو ضرورت دی خو په کار ده چې زموږ کمی تحقیقاتي ادارې دي هغوی بغیر د صدا باو دا پلټنې وکړي او د نړۍ نور ملکونو ته هیڅ حق نه رسي چې هغوی زموږ په معاملاتو کې مداخله وکړي. که داسې ثبوتونه ترلاسه نه شو نو باید چې دغه جینې پرېښودې شي او د هغې خلکو په ضد کاروایي وشي چا چې په دروغه الزام لګولو چې بیا څوک دغه رنګ الزامونه نه لګوي.
یاد دې وي چې د ریم شاه د ضمانت درخواست اورېدنه به سبا له د اډیشنل سیشن جج اعظم خان په عدالت کې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوس ورزو بلوچستان ته اوریدونکو په کوټه کې د اته شیعهګانو د وژل کېدو ذمهواري وسلوالې ډلې لښکرې جنګوي منلې ده. بلخوا د هزارګنجي د دغو پیښو پر ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند د کاربندیز اعلان کړی دی. خدای نور له نور تفصیل سره.
په کوټه کې د خالی په ورځ د اوه شیعتو کما هزارګانو تر وجل وروسته په ښار کې احتجاج پیل سو. د همدې احتجاج په ترڅ کې په رئیسانی سړک د احتجاج کوونکو خلکو لخوا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سو. په داسې حال کې چې د شنبه یا خالی په ورځ د شیعتو کما هزارګانو لخوا په ښار کې احتجاج کېده. ګڼو احتجاج کوونکو له مړیو سره د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ مخې ته لاریون وکړ. تر دې لاریون وروسته د هزاره قبیله یو مشر سردار سعادت علی هزاره له مشال سره په خبرو کې وویل،
وو سوچنے کے بعد ہمیں یہ کی دروازہ ملا جہاں سے ہمیں امید ہے کہ کوئی انصاف ملے.
تر ډیر سوچ ورسته مشت همدا یو دروازه په ذهن کې راغله چې موږ هلمن یو چې انصاف برات ملاو سي. موږ ځکه دلته لمړیو سره راغلو چې موږ وایو ټول نړۍ یو ویني چې دلته څه روان دي. موږ د ملګرو ملتونو استاذو ته وویل چې موږ د حکومت لوړپوړي مشران خو د میاشتې 22 ورځې په اسلام آباد کې تیروي او یوازې 3 ورځې په کوټه کې وي. موږ دا هم ورته وویل چې له تیرو اتو یا لسو کالو راهیسې تر زرو پورې زموږ بګړي په هدفي وژنو کې وژل سوي دي، لیکن زموږ لپاره هیڅ ونه سوه. له دې سره چې د هزارګانو د وجلو د لومړۍ پیښه نه ده چې کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم داسې ګڼې پیښې سوي چې په کې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په نقشه سوي دي. د هزاره قبیلې وګړي وایي حکومت د دوی لپاره څه نه دي کړي، خو په خپله هزاره ډیموکراتیک ګوند د دې پیښو د مخنیوي لپاره څه کړي؟ دا مو د یاد ګوند له مشر عبدالخالق هزاره څخه وپوښتل.
ایچ ڈی پی ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے یہاں پہ. ہم
ایچ ڈی پی یو سیاسی او جمہوری گوند ہے او مج غواڑو چیز مج پٹولنہ کی فرقیز اختلافات نوی پا پر امن توگا او رور ولی سرچون تیر کرو. د یو جمہوری گوند پہ ہیس مج خپل کار کبو او ہاگا کردار چی واید مج یو لبو ہاگا کبو لگیا جو
پارٹی ہونے کے ناتے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں.
بلخواته وسلواله ډلې لشکر جنگوی د خالد ورځی د پیښو مسؤلیت ومانه. ابو بکر صدیق چې ځان د یادې وسلواله ډلې ویاند بولی رسنوالو ته د ټلیفون لاري ذمہواری قبول کړي او هم یې پولیسو او خبريانو ته دړکه ورکړي. د شنبه د ورځې د پیښو پر ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند نن یعنی د یک شنبه په ورځ په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. بلخواته د ترهګری همدې پیښو ته په پام سره د بلوچستان صوبایي حکومت پریکړه کړې چې د دوه میاشتو لپاره شاد ځواکونو ته د پولیسو اضافي کار هم ورکړي او هم یې د یادې مودې لپاره د وسلو ټول لایسنسونه او راهداري کینسل کړي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته. د باجوړ جن صاحب بټوار سلارزو کې د پاکستانی پوز او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې د عسکري قوتونو د وینا تر مخه درې تنه طالب وسلوالي وژلي دي. بلخوا هم په باجوړ کې د ناړګای تحصیل په کمانګاره کې په یو ګاډي له نامعلومه خوا یو توغندې لګېدلې چې لامل یې دوه تنه ولسی وګړي مړه او سلور نور زخمیان شوي دي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په باجوړ جنسې سلارځ کې د عسکري قوتونو په وینا درې طالب وسلوال وژل شوی او جګړه لا هم روانه ده. تا چې د سیمې ولس په لوی شمېر کې بې کوره شوی دی او هم یو داسې بې کوره تن شیربادر مشال ریډیو ته وویل یو ځای ملک عجب خان اول هغه هم نه پويږي دا جګړه به تر کومه روانه وي. حکومت وای چې ګنې زر به ختم شي خو ځای ولز د پریشانی سره مخ دی. بلخوا هم د باجوړ ایجنسی په سیمه کمانګره کې پرون په یو ګاډي د نامعلوم اړخه میزایل ګولا پریوتلې چې پکې دوه ولسی وګړي لیاقت او یا خان مړه شوي دي او څلور تنیان هم زخمیان شوی. د هډ کوارټر اسپیټال باجوړ جنسي د چارواکو په وینا په زخمیانو کې د یو تن حالت خراب دی.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې خای د زینو امنیتی دارو او نورو سوکیو مشران بدل کړل شي. په دې ترڅ کې د دې هیواد ولسی جرګه اوس د ولسمشر حامد کرزي لخوا د نوو کسانو د ورپېژندنې په انتظار ده. د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د پارلمان غړو د هغو بدلونونو په اړه تبصری کړي دي چې ویل کېږي زربا اعلان شي. احمد زبیر ژمن پرې له کابل رپورت لري.
په داس حال کې چې د ارګ چارواکي تاییدوي د کابینې په سطحه به ژور بدلونونه راشي، د شنبه پر ورځ د دغو بدلونونو په اړه تودو بحثونو د ولسی جرګې غونډه نیولې وه. که څه هم د ارګ چارواکو تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغو بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د ولسی جرګې وکیلانو په دې برخه کې د ځینو څیرو نمونه اخیستل او تبصیرې پرې کولې. په دغو چیرو کې یو هم د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر اوسنی رئیس عبدالکریم خورم یادېده. یو وکیل بشیر احمد تینج وویل جمهور رئیس غواړي نوموړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وټاکي. دوی وایي د افغانستان جمهور رئیس د خپلو ګټو لپاره په بیا بیا له همدې مهرو ګټه اخیستې ده. غواړي ښاغلی خورم چې د انتخاباتو د مدیریت په اړه هیڅ ډول تجربه نه لري، د خپلې ګټې او د خپل ټیم په ګټه د انتخاباتو د نتایجو او بیلانس د راګرځولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکي.
می خوای منسوب وکړه
ځینو وکیلانو له جمهور رئیس حامد کرزی نو وختل چې د ملي امنیت عمومي ریاست د سرحدونو او قبایلو د چارو د اوسنی وزیر اسد الله خالد له نمونه تیر شي. دوی په دې برخه کې د بشر د حقوقو د سارنې د نړیوال ټولنې نظر ته ګوتنیول چې وایي نوموړی د بشر له حقوقو څخه په سرغړونې تورندي. د بشر د حقوقو د څارنې نړیواله ټولنې ویلي خاغلی خالد له 2015 نه تر 2018 پورې په کندهار کې شخصي زندانونه درلودل او بندیان یې شکنجه کړی دي. خو خاغلی خالد له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره بې اساسه او د افغان شخصیتونو د وژنې هڅه بللې ده. د دې راپور تر لیکلو پورې حکومتي منابع په رسمي توګه د خاغلی خالد او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه د عبدالکریم خورم ټاکل کېدل نه دي تایید کړي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت ویان نعمت الله بشروال په دې اړه وویل
د نوموند وزیرانو په اړه چې هغه امنیتي دوه وزارتونه دي او د امنیت ملي عمومي ریاست ته د دوه پوستو لپاره روسه په پارلمان چار کې دولت وزارت ته کوم لیک او رسمي حکم یا فرمان نه دی را رسیدلی. پر اساسه کې ډیر اوازې دي او په ډیر وسیع ډول د تغییراتو خبره کیږي، خو په پارلماني چار کې دولت وزارت ته د دغو تغییراتو په اړوان چې پر اساسه کې مطرح دي څه شی نه دی راغلی، یعنی کوم مکتوب یا لیک نه دی راغلی.
تر دې مخکې د ولسی جرګې ځینو وکیلانو په دې هم انتقادونه کړي وو چې د دوی لخوا بې صلاحیته شوی د کورونو چارو پوخانی وزیر بسم الله محمدی دی د دفاع وزارت ته بیرته نه نومول کیږي. په نویو بدلونو کې د کورونو چارو وزارت د اوسنی مرستیال مجتبی پتنګ یادونه هم کیږي چې ټاکل شوی د کورونو چارو د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورپیژندل شي. په کابینه کې دغه نوي کسان په داسې حال کې معرفي کیږي چې د دفاع او کورونو چارو وزیران عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي حملو له امله ولسی جرګې بې صلاحیته کړل. وروسته جمهور رئیس د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له کار ګوښه کړ، خو د نوموړي ګوښه کېدنه د ولسی جرګې د ځین غړو له مخالفت سره هم مخ شوه.
هم په دغه موضوع اوریدونکو، یعنی په افغان کابینه کې د رول کېدونکو بدلونونو په اړه زبیر ژمن د افغان ولسمشر حامد کرزي له ویان ایمل فیزی سره یو مرکه کړې، نو راځي چې وایو.
د جمهور رئیس ویان ښاغلی ایمال فیضی په دې وروستیو کې داسې ویل کیږي چې په کابینه کې ځینې بدلونونه راغلي او یا هم راځي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
مننه. اخه دولتي ادارات چې په رهبرۍ کې انتظار کیږي تغیرات راځي د ولسمشر لخوا څخه، هغه عبارت دي د ملي دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست. د درو ادارو په رهبرۍ کې د تغیر په ارتباط، یعنی د دوی دوه وزارتخانو نویو وزیرانو تاکل او د ملي امنیت دفتر د رئیس تاکل، په دې ترتیب ولسمشر حامد کرزي خپل پریکړه کړې ده، تصمیم نیولی دی. خو تر اوسه پورې چې دغه تصمیم رسمن نه دی اعلان شوی، زه نه غواړم چې د چا نوم واخلم. کله چې رسمن دغه اعلان وشو، زموږ د دفتر د خوا څخه دغه وخت به تاسو خبر شئ چې د کوم کسان دي او د څوک مرسته کیږي. خو ډېر ژر به دا کار وشي، یعنی ولسمشر حامد کرزي به ډېر ژر خپل دغه تصمیم نه چې نیول دی، په دې اړه دغه خپل تصمیم رسمي اعلان کړي.
وخت نه ده معلوم چې کله به دغه رسمان اعلان وسی، او لسی جرګه هم بلې خوانه یو څه منتظره ده هم د لیست.
لکه څنګه چې ما وویل، په دې تصمیم د ولسمشر خپل تصمیم نیول دی، یعنی تصمیم نیول شوی دی. هغه کسان چې باید په دې دندو وګمارل شي، په دې درو سره دولتي اداراتو کې دغه تصمیم نیول شوی دی د ولسمشر د خوا څخه، ډېر ژر انتظار کیږي چې دغه تصمیم رسمان اعلان شي.
کیدای شي تاسو به هم په جریان کې یاستئ، پولیسي جرګې کې ځینې نورې اوازې هم تودې شوې دي، خصوصا ویل کیږي چې د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون رئیس هم بدلیږي، او ځینې وکیلانو د جمهور رئیس د دفتر د رئیس عبدالکریم خورم نوم اخلي چې ښایي د کمیسیون رئیس په دې باره کې هم څه فیصله شوې ده.
ګوري په زموږ رسنۍ کې متاسفانه زموږ ځینې داخلي رسنۍ هغه اجتماعي مسؤلیت شوې پروژو دي هغه نه مراتي او د افواهات او د شایعاتو څخه د خبر په توګه کار اخلي. زه امیدوارم چې زموږ داخلي رسنۍ خپل دغه اجتماعي مسؤلیت درک کړي او دغه شایعاتو څخه او د افواهاتو څخه چې وجود لري د اوسه د خبر په توګه کار وانخلي، تر څو د عامه ذهنیت خرابېږي او غلط جهت سوقېږي. هغه ادارې چې په اوکې به تغیرات راځي، لکه څنګه چې ما مخکې نوم واخیست، یو د ملي دفاع وزارت دی، بل د کورنۍ چارو وزارت دی، او درېیم هم د ملي امنیت ریاست دی. د دې نه پرته نور تغیرات فعلا دپاره داسې پلان د حکومت د خوا څخه نشته چې په اوکې دې په رهبرۍ کې تغیرات راشي. نو دغه ټولې هغه اوازې چې په مطبوعاتو کې داخلي مطبوعاتو کې راڅرخي، دا ټول بې اساسه دي، او موږ دا په شدت دا ټول راپورونه
تاسو هم ویل کیږي چې د ولسمشر د رحمت الله نبیل د ګوښه کېدو له پریکړې نه منصرفه شوی ده، او هغه ته ویلي چې خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي.
مننه. ګوري ځینې کړي نظر ودي ته چې خپل سیاسي اهداف لري، او دوی ته د افغانستان په داخلي رسنۍ کې نفوذ هم لري. د دغه نفوذ څخه په استفادې سره غواړي چې عامه ذهنیت یو غلطي خوا ته سوق کړي. دغه د یاسر نبیل په ارتباط خبرونه چې هم په ځینو رسنۍ کې نشر شوي دي، چې ګواکي ولسمشر حامد کرزي خپل فیصلې ته تغیر ورکړ دی، او د یاسر نبیل ته یې غوښتي چې بېرته خپلې دندې ته ادامه ورکړي. دا هم کاملا بې اساسه ادعا ده چې کیږي او کاملا سیاست نه لري. نو دا یو ځل بیا موږ دا خبره ده چې ولسمشر حامد کرزي هغه پریکړه یا هغه تصمیم چې د ملي امنیت ریاست په ارتباط نیولې دي، په هغه ارتباط کې کوم فیصله کوم تغیر نه دی راغلی. د ملي امنیت ریاست دپاره نوی رئیس ولسمشر حامد کرزي ټاکلی دی، خو دغه ټاکنه رسمن نه ده اعلان شوې. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د نورو هغه نور مسؤولین چې مطرح دي چې باید اعلان شي د ملي دفاع څخه، د اوسره یو ځای به د ملي امنیت نوی رئیس هم اعلان شي او معرفي شي. نو کله چې دغه کار وسو، تاسې رسنۍ به ټول په دې اړه دغه نمونه چې مطرح دي به ترلاسه کړي. خو هغه چې زه یو ځل بیا غواړم ووایم، هغه دا دی چې دغه ټول خبرونه چې په ځینو رسنۍ کې خپرېږي، په داخلي رسنۍ کې ټول بې اساسه دي، نه یوازې د انجنیر صاحب نبیل په ارتباط چې ګواکې ولس بشه حامد کرزی د سبته غوښتي خپل د دعمه ورکړي، بلکې د جمهور د دفتر رئیس د خلاص په ارتباط هم خبرونه شي چې سویلیا هم په دې اساس او ناسم دي چې موږ ټول نه دو.
د افغان ولسمشر لویان ایمل فیضی سره مو زموږ د همکار زبیر ژمن مرکه اوریدا. او په لوی پکتیا کې امنیتي مسولین او محلي چارواکي وایي د ائتلاف هوایي ځواکونو د خوست او پکتیا ولایتونو ترمنځ په پرتو غرنیو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر سو مرکزونو درنه بمباري کړې چې له امله یې تر 150 زیات کورني او بهرني جنگیالي وجل شوي دي. د مالی چارواکو په وینا په وجل شو کسانو کې د وزیرستان اصلي اوسیدونکي هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
په لوی پکتیا کې د ملي اردو ځواکونو مسولین او محلي چارواکي د ائتلاف د هوایي ځواکونو لخوا د خوست او پکتیا ولایتونو ترمنځ په پرتو غرنیو سیمو ډم منګل پیړیکند او کوسین کې د وسوالو طالبانو د راټولیدنې پر دریو مرکزونو باندې د درنې بمبارۍ خبر ورکوي. د ملي اردو ځواکونو یو مسول افسر د نوم د نخ پرولو په شرط تیر ورځ وویل په یادو سیمو کې د ائتلاف د جنگي هلیکوپټر په بمبارۍ کې 21 تنه وسوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د ولډول شو کسانو په ډله کې اته تنهی د کوزی پختونخوا د وزیرستان علاقه اصلي اوسیدونکو دي چې مړي د سره سلی پمرسته د کرخ په اغه اړه کې خپل اقارب ته استول شوې دي. د خبره په دې بمبارۍ کې د سیمې ملکی وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلې. د زدرانو دی وزی ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران هم په یادو مرکزونو باندې د ائتلاف د هوایي ځواکونو د بمبارۍ پخلی وکړ او وی ویل هغه موثق معلومات چې دوی ته د بمبارۍ لسیمې رسیدلې په دې بمبارۍ کې تر 150 زیات وسوال طالبان لمنځه تللي چې د په وینا اته تنهی د وزیر افغانستان اصلي اوسیدونکو دي. ولسوالول د ورشو کسانو په ډله کې د ملا شریف په نوم د طالبانو لخوا زرمت ولسوالۍ ته نمول شوی ولسوال هم شامل دی. په خوست کې مشت د تلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسولینو هم د ډم منګل او سید کرم ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د تلافي ځواکونو د عملیاتو پخلی وکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قماندان وژل شوی او یو شمیر نور ژوندې نیول شوی دي. وسوالو طالبانو تر دا مهاله د تلاف ځواکونو د هوایي بمبارۍ او په ترڅ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انیس خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
اوس یو زل بیا د پاکستان قبایلی سیمو ته ځو. اوریدونکو، له کرم ایجنسی څخه وسلوالو 15 کسان تښتولی دي. لسیمه را رسیدلی رپورټونه وایي دا کسان د منځنۍ کرمې له سرخوې درې تښتول شوي دي. تر اوسه د پیښې په اړه هیڅ ډلې په غاړه نه ده اخیستې. البته د انتظامیې د دفتر د دې کسانو د تښتول کېدو پخلی کړی دی. نور حال د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې نامعلوم وسله والو 15 کسان تښتولی دي. د سیمینار رسیدلی راپورونو تر مخه چې دغه پیښه د خالی پورس قریبا 8 بجو په وخت د منځنۍ کرم ایجنسی په سرخوي دره سیمه کې شوې ده. ځایي خلک وایي چې د خپلو کورو څخه په زور راوستلو وروسته 15 واړه کسان نامعلوم وسله والو ځان سره بوتللی دي. خلکو تر مخه په تښتول شوو کسانو کې ګل سید، نصیب خان، جنت لایق، خپر ګل او امیر نمونه شامل دي. د خلکو د وینا چې دغه کسان بلابل کورنو سره تعلق لري. ځایي خلک وایي چې تښتول کېدو وروسته 15 وړه کسان لا هم بې درک دي. د پیښې وروسته د سیمې نه یو کس مشال لډیو ته نوم نه خودلو په شرط وویل
دا خو هیڅ نه دي کړی. زموږ تاسو د دې غریبان خلکو ته دایتي ډول چې کومه دا وایي څه وشواله اوس دین ډیر خلک شي وی دي لګډر شي وی دي سفر نشي کولای لګو دي نو موږ ساده تنه ستلالا او ګوکی تنه ستلالا بس دی واجی نه موږ
پولیټیکل انتظامی خپل کوششونه روان کړی دي. واضح دی چې د منځنۍ کرم ایجنسی په سرخوي دارا سیمه کې د زوی موش منډان قوم اوسیږي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
پنځنی می بجے کې دن کې د اوریدونکو بشیر غواخ سټوډیو ته راغله نو د خبرونو لنډیز به ترې وورو.
د اسلام آباد یو عدالت یو ملا دی وی عیسائی جنې خلاف د قران کریم د بے حرمتۍ د چل جوړولو په تور پولیسو ته د 14 ورځو پرمان کې ورکړی دی. کوټه کې د وښ یګانو د وژل کېدو ذمہواری و سوال ډلې لشکري جونګوي منلې او له دې پېښې وروسته د احتجاج په مهال د پاریدلو خلکو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي. په باجوړ کې د درې طالبو سوالو د وژل کېدو دعوه شوې او په کورم ایجنسۍ کې نامعلوم سوالو 15 کسان دښته ولیدي. افغان چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو د پکتیا او خوست په منځنیو سیمو بمباری کې تر ډېر شو زیات وسوال ولیدي. ناټو وایي د داخلي بریدونو په ترڅ کې د خپلو پوځیانو د وژنې د مخنیوي لپاره یې د افغان پولیسو او افغان ځانګړو ځواکونو روزنه د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نور نوی استازي الاخبر ابراهیمي وایي په شام کې داسې بدلون بیخي ضرور دی چې د دې هېواد د ولس اړتیاوې پوره کړي.
د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ نه واورېدو. اوس له اسلام آباد ریاض مساخیل را لګلی د نننیو پاکستانی ورسپانو غټی کی درته وړاندې کوو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور سره نږدې متنو بازار کې شوې 14 کې 12 تنه مړه او 14 جوبل شو او ویل کېږي چې دغه 14 مقصد د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر په نخه کول وو. ادارې مخکې لیکي چې د غرنګ د طالبانو لخوا جاری شوې ویډیو کې د بازي سکیورټي هلکارو سرونه خودل شوې دي کم چې د یو کاروای دوران وجلې شوې وو. خو لا هم د سکیورټي ادارو لخوا د بې درک شوې کارمندانو صحیح شمیره مخېتان نه درغلي. ادارې اخر کې وایي چې د برز ذکر شوی دوانو پیخونه دا خبر ظاهری گی چې طالبان د اسلام د پاره نه بلکې د ذاتی ګټو یا د نورو قوتونو په خلا جنگ کوي. ځکه چې اسلام کې د یو بې ګنا تن وجل د ټول انسانيت د وجنې برابر دي نو ضرورت د دې خبرې دی چې د داسې خلکو په ضد د پوره پوره طاقت سره کاروي وکړي شي او د دوی نوغه وستي شي. دغه شان اکسپرس ورسپانه په تهران کې شوی د غیر وابسته ملکونو د تنظیم غونډې په اړه لیک کړی دی او وایي چې ولسمشر آصف علي زرداری دغه دوران خپل خطاب کې په سیمه ایز او نړیوال امن زور روړو. د دپوینا د هند سره تعلقات خکول او افغانستان کې امنیت راوستل د پاکستان خواهش او مقصد دی. اداري وایي چې ولسمشر اصل کې نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مالی او ځاني زیان ورپګوت کول وو او د افغان کډوالو واپسي یقیني کول وو او د دې ترڅنګ د ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته رسیدونکي زیان باندې نړۍ خبرول وو. اداري اخره کې هیله لري چې نړیوال ورولي با په دې هر څه سنجیدګۍ سره نظر واچي او د مسلو د حل د پاره باسه لارې چارې ولټوي. د غرنګ د اردو ژبې بل ورسپانه آج هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې آصف علي زرداری خپل خطاب کې نړیوال رورولې ته وې چې سیمه کې د طاقت استعمال با ډېرې بدې نتیجې راولي او د ایران مسلې د پاره د سفارتي حل ولټول شي. ادارې لیکي چې دا وخت ایران او غربي ملکونه خصوصا امریکا او یورپی یونین ترمنځ د ایران په جوهري پروګرام ډېرې خبرې شوې دي. ادارې لیکي چې ایران د اول ورځ نه دریز لري چې هغه به هیڅ توګه دې منصوبې نه پشا کی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان قبایلی سیمې د نړۍ له بیلابیلو برخو سره د تړاو لرونکو وسلوالو جهادیانو مرکز ګرځېدلې دی او د بې پیلټ الوتکو پر بریدونو سربیره هلته په زرګونه بهرني وسلوال موجود دي. بل په لول امریکا خبریدونکو ورسپانه دی نیویارک ټایمز په یو رپورت کې لیکلي د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید میټ رومنی او د غمرستیال والټر ډی جونز د انتخاباتي کنونشن پر وخت د افغانستان کما یادونه کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورت کې راغلی کسه هم ایران وای د هیواد اټومي پروګرام یې د پرامن مقاصد لپاره ده خو د دې هیواد مشران وخت په وخت راپارون کې ویناوي کوي او د ملګرو ملتونو سارونکو ته د خپل اټومي پروګرام د ځنې مرکزونو د کتلو اجازه نه ورکوي چې لوجه یې غربي نړۍ په دې ویره کې اچولې چې دا هیواد په پټه اټومي وسله جوړوي. رپورت لیکي چې ایران سمره مقدار کې یورینیم غنی کړي دا د اټومي بجلیګر د ضرورت نه زیات دي. د دې ترڅنګ اسرائیل ته هم وخت په وخت دړکې ورکوي چې په جواب کې یې اسرائیل سو واره د پوځي کاروي اراده وکړه خو غربي نړۍ ورسره نسلا کیږي او وایي دا مسله سمه پاملرنه غواړي. د دې رپورټ تر مخه ایران خپل ایټمی پروګرام د جاپان په طرز پر مخ بوتلل غواړي. د جاپان پخوانی وزیر اعظم د 1980 په لسیزه کې خبریالانو ته ویلي وو چې دوی ایټمی وسله نه لري، خو کوو غواړي نو په ډیر کم وخت کې یې د تیارولو جوګه دي. دا راز د ایران د اسمبلی سپیکر علي لاراجانی 2 کاله وړاندې د جاپان د سفر په وخت دغه طریقه خوښه کړې وه، یعنی د ایټمی وسلې لپاره به ټول لوازمات برابر کړي خو یو ځای کوي به یې نه. نو دا ډول به د غربي نړۍ د نیوکو نه هم خلاص شي او د ایټمی وسلې د پروګرام په درشل به ودرېږي. رپورټ زیاتوي د دین وړاندې هم نړۍ د دوو مهم هیوادونو یعنی چین او پاکستان د ایټمی قوت جوړېدل زغملی دي. د دې نه علاوه ویل کیږي چې اسرائیل هم ایټمی وسله لري، خو دې هیواد په رسمي توګه نه دا خبر تایید کړی او نه یې رد کړی دی. دا راز ایران هم د غربي نړۍ او اتحادی هیوادونو اندازه لګول غواړي چې آیا دوی یو ایټمی وسله لرونکی ایران برداشت کوي او که په سیمه کې جنگ شروع کوي، چې په نتیجه کې به یې د تیلو قیمتونه ډیر زیات شي او ټوله سیمه کې به نا آرامي خوره شي. بلخوا رپورټ د ایران د مشر آیت الله خامنایی د خلیل کی چې هیواد یې ایټمی وسله نه جوړوي، ځکه چې د سره نه خو ملک محفوظه کېدلې شي او نه یې سیاسي قوت زیاتېدلې شي. البته نو مولیدا هم ویلي چې د پرم نه استعمال لپاره یې هیواد د ایټمی پروګرام د جاری ساتلو حق لري. هلته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي چې ایران هر څه وایي خو دوی یې نه مني او په دې باور دي چې دغه هیواد ایټمی وسله جوړوي. ریپورت لیکي د ملګرو ملتونو د ایټمی توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران دا مهال د یورینیم غنی کولو کار زیات کړی دی. یاد ادارې ویلي چې دا معلومات یوازې د تهران په جنوب کې د فردو نومې ایټمی مرکز دی. د دې نه علاوه ایران د پارچین په نامه د دې نه لوی بل یو پوځي ایټمی مرکز هم لري چې ورباندې د ایټمی وسلو جوړولو شک کیږي، خو ایران د دوی سارونکو د دغه مرکز معاینه ته نه دی پریخي.
منور شاه اوریدونکو، او اوس بیا ورزو افغانستان ته. په دې هیواد کې ځانګړو عملیاتي ځواکونو لړپوړي کمانډان تر هغې پورې د نو جذب شو افغان سرتیرو د روزنې چارې ودرولې دي، تر څو چې د وسلوالو ډلو سره د ټولو هغو 20,000 افغان سرتیرو د اړیکو په اړه له سره غور نوي شوی چې له ده سره کار کوي. په دې اړه د واشنگټن پوسټ د راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې میشت ناټو سرتیرو قمندانان هڅه کوي د افغان ځواکونو له منځه د دوی پر سرتیرو د بریدونو مخه ونیسي. تر اوسه پورې په روان کال کې د افغان سرتیرو له منځه د ناټو پر سرتیرو په دا ډول بریدونو کې 45 بهرني سرتیري وشل شوي. واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي د دې شمېر تلفاتو د ناټو چارواکي په دې اعتراف کولو ته اړ کړي چې وایي که چیرې شته امنیتي تدابیر په سمه توګه پر ځای شوي وای، د ډیرو دې بریدونو مخه نیول کېدای شوه. ورسپانه د ناټو د چارواکو له خلی وایي له دې ویرې چې د افغان ملي اردو او پولیسو وده ورو نه شي، ډېر پوځي لارښودونه او امنیتي تدابیر افغان او امریکایي لوري له پامه غورځولي دي. د ځانګړو عملیاتي ځواکونو چارواکو ویلي د نوو افغان سرتیرو د جذبونې لپاره د ارزونې وسنۍ پروسه مؤثره ده، خو نه عملي کېدو یې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د ځینو داسې کسانو پاتې کېدو ته لاره برابره کړې چې یا د وسلوالو سره اړیکې لري او یا د افغان حکومت سره نورې ستونزې لري. د ناټو چارواکي وایي موږ د ارزونې ډېره ښه پروسه لرو، خو مهمه دا ده چې باید عملي شي. د دوی په وینا د افغان ملي اردو او پولیسو د سرتیرو د جذبولو پر مهال د ارزونې پروسه په سمه توګه نه عملي کېده، او د ناټو چارواکي وایي دوی په دې پوهېدل خو دې مسلې ته یې له بله نظره کتل. او هغه دا چې که چیرې د نوو استخدام شوو سرتیرو په اړه د سوابقو ډېره جدي څېړنه وشي، دا کار به افغان امنیتي ځواکونو ته د نوو سرتیرو د جذبولو بهیر له ځنډ سره مخ کړي. واشنگټن پوسټ وایي د ځانګړي عملیاتي قمندانۍ لخوا نو جذب شو افغان سرتیرو د روزنې بهیر د ځنډولو پریکړه تیره اونۍ وروسته لاغې پیښې وشوه چې د اګست په 18 نیټه د افغانستان په لویدیځ کې یو نوی جذب شوی افغان پولیس په ډزو دوه امریکایي سرتیري ووژل. د راپور په وینا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو ابتکار ځانګړي امریکایي ځواکونه اړ کړي چې په لرې پرتو کلیو او بانډو کې د افغان قومي مشرانو او حکومتي چارواکو سره کار وکړي، څو کلیوال په خپله د وسلوالو څخه د خپلو سیمو دفاع ته چمتو شي. امریکایي ځواکونو تر اوسه د سیمه ییزو پولیسو شمیر 14,000 سرتیرو ته رسولی، خو دا پروګرام چې ټاکل شوی شمیر به دوه برابره زیات شي او 1,500 سرتیرو ته به ورسیږي، خپله د امریکایي ځواکونو لپاره هم په یو خطر بدل شوی. د ځانګړي عملیاتو یو لوړپوړي چارواکي واشنگټن پوسټ ته ویلي دي موږ له افغانانو سره اوسیږو او د افغان پولیسو د جذب پر مهال ارزونه کې د نه پاملرنې هیڅ مورد نشو زغملی. افغان چارواکو د امریکا د ځانګړو عملیاتي سرتیرو سره په ګډه تر اوسه پورې د سیمه ییزو پولیسو څخه د 1,100 سرتیرو بیا ارزونه کړې او تر دې مهاله یې له دې پروګرام څخه 15 پولیس افسران ایستلي دي. دوی همدارنګه د 8,000 افغان کمانډو سرتیرو او 3,000 افغان ملي اردو د سرتیرو چې د امریکایي ځواکونو سره په ګډه افغانستان کې عملیات کوي د شناخت څېړنه ورسونه هم پیل کړې ده. د ځنګړو عملیاتي ځواکونو امریکایي چارواکي وای دوی خوشبینه دي چې د ټولو افغان سرتیرو د شناخت بیا څېړنه ورزونه به په دوو میاشتو کې بشپړ شي او د نوو افغان سرتیرو د روزنې بهیر به د یوې میاشتې لپاره ځنډیدلې وي.
اجمل اندو او هر کله چې اوریدونکو په وسیمه کې د ترهګرې پیښوشي نو د خلکو سترګې د هغې سیمې پولیسو ته وي چې د هغوی د کلي او یا ښار امنیت خوندي کړي. پیښور له تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرې د پیښو ښکار دی. د دغه ښار پولیس پر ځان د ولس د باور پر ځای کولو په لړ کې کوم ګامونه پورته کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب به زموږ همکار مجید بابر جوړ کړي په دې رپورټ کې واورو.
سور از وړاندې د پیښور په کلیواله سیما متنو کې د یو ریموټ کنټرول بمې چودنې له امله دیالس کسان وجل شول. دا لومبه ځل نه دی چې دا ډول د طرحې پیښې رامنځته کیږي. د دې نه مخکې هم په یاد شوې او نورو ښاري او کلیوالو سیمو کې د ترهګرۍ په لسګونو پیښې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې کله دا ډول پیښې وشي نو د هغې نه پس آیا ځایي پولیس د ولس د باور بحالولو او امنیتي ادارو د شتون د احساس ورکولو لپاره سهلې ځلې کوي او کنه؟ د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر اس اس پی خورشید خان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
موږ نن هم شل مجرمان اختیار نیولي دي، ترڅو تقریبا شپږ ستلي سولا رائفل دی، تین ایس ایم جیز دی او تقریبا سولا ماخیان دی سسپیکٹ دی. دا زمونگ روٹین دی، یعنی پکلار سو ناسک ندی. تاسو کرایش وگوری گیا چک ترانے نظر بتاسو پدی آر ایریا ہے کیوں گا دون چک کم پخواب ہوا تا نو گو ایریا نو گو ایریا وی.
په پیښور کې د امنیت د ستونزو او په عام ولس د دغو ستونزو د اغېز په اړه په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د جرمونو په اړه خبریال جاوید عزیز وایي چې که څه هم پولیس دعوی کوي چې د دا ډول پیښو نه پس مشکوکه خلک نیسي، خو د نیولو نه پس ولس ته دا نه ویل کېږي چې پلټنې په کوم لور روانې دي.
دوی سره عوامو کې یو ډېره غټه مایوسي هم پیدا کېږي چې کله جرم وشي او پولیس راشي، باقاعده د هغې ایف آی آر وشي او انویسټیګیشن شروع شي، خو د اغېز نتیجه مخې ته رانه شي، نه به خلک ونیول شي او نه دا پتو لگی چې رقم گروپ یا کم انډیویژول چې په دغه جرم کې یا په دغه ترهګرۍ کې پیخه کې انوالو دي، دې سره خلکو کې بلا مایوسي پیدا کیږي. خو د پیښور پولیس چې تر اوسه پورې کم کیسز رجسٹر کړی دي په هغه کې ډېر کم داسې دي چې په هغه کې کم ملزمان نیولې شوي دي، هغه پبلک شوي دي او هغه خلکو ته پته لګېدلې ده، یا چې کم انویسټیګیشن کم پروسیس کې دي هغه باره کې سو ویکلی یا منتھلی بریفنګ زما په خیال تر اوسه پورې لا نه دی شوی.
د پیښور یو اوسیدونکی ضیاءالدین وایي چې دا مهال د عام ولس باور په امنیتي ادارو د نشت برابر دی.
موږ په خپل کور کې په داسې حالاتو کې یو چې کونډې تا او تالې تا او سپو تا زموږ په امنیت استي بهر دي او کنه دي، چې موږ موبایل مزاحمت باندھے قتل کرے شو او داغی اس میں کی لکه په هر وطن خو په دې کې بیا ډېر زیات خطرناک دي، ځکه چې چودنې دي ځای په ځای او بوري بند لاسونه ملاویږي لګیا دي، لکه ډېر داسې غیر یقیني صورتحال جوړ دی په دې وخت کې.
په ټوله نړۍ کې کله هم چې د امنیت پیښې رامنځته شي نو بیا ځایي پولیس د عام ولس د باور زیاتولو لپاره ولس ته هر څه په ډاګه کوي، خو په پیښور کې د دغه ښار پولیس په دې اړه باندې کومه واضحه تګلاره نه لري چې له امله یې ولس اوس د خپل حفاظت ذمواري په خپلو لاسو کې اخیستې ده. او د جاوید عزیز په وینا پیښور کې اوس وسله اخیستل او ګرځول یو عامه خبره ده.
مجید بابرو او په پیښور او شاوخوا کې د امنیتي حالاتو په اړه د یو بل رپورټ درته لرو. د تیر خالی په ورځ له پیښور سره نږدې په متنو کې شوې بمی چاودنه کې له کرک سره تعلق لرونکي دوه ماشومان هم وژل شوي وو چې خاورو ته وسپارل شول. دوی د تیر وړوکي اختر د خوشحالو لپاره له خپلې مور سره ماماګانو کره تلل چې دغه خونړۍ پیښې ښکار شول. نور تفصیل له پیښور د اسرار اتل په دې رپورت کې.
د پیښور د کلیوالي سیمې متنو په بمی چاودنه کې شهیدان دوه میلمانه ماشومان خاورو ته وسپارل شول. 12 کلن طیب او 15 کلن الیاس دواړه ورونه له کرک څخه د اختر خوشحالو لپاره متنو ته ماماګانو کره راتلل چې د متنو بازار کې د دغه خونړۍ پیښې ښکار شول. د دغه شهیدانو ماما مشال ریډیو سره خبرې کړي، راځئ چې وایو.
زما نوم نثار خان ده، دا دوه ماشومان دي، زما خورینه دي، دواړه ورونه کرک کې هم کور او دغسې دلی دروازه کې هم اګیستې او مونږ کره راتلل. دغسې د یو ماشوم ورور وی چې مال سوال د انګور را گیستل نو مور دل کور تر اور سیدا د ماکاو شوا چې د ماکاو ش دل مو روړ د کور او وتلو چې ویرلو نو دواړه وفات راتو پز مکا باندې نو یو هو ډایرک دل کور تر اور وغه هو ډیر بدحالو او یو یوړلو ډایرک پېښور دوري پوسټ مارټم تا او د ایو د شپې 10 بجې خخ کړو او د ایو خو سبې 3 بجې کارکته یوړلو
دوی د ماشومانو د زده کړې په حق لا زیات کړه
د یو توایب نامو کلاس یې ان کې او د ابل الیاس نامو د 5 سالو د ایڈمیشن نو شي امور هم ور سره تلی دا غسی نورونه هم ور سره ماته یو زدل تپاش
کله چې مول دوی څخه د شهیدانو ماشومانو د پلار په حق لو پختل نو دوی وې
والد سی وی کارکتا هو د کاتر کې د کاتر نه هاش پک بجی رو رسیدو سان او دا سی کارکتا ځان ور رسول او یو زی نه بجوري جنازه و
د متنو په کلی کې دغه شهیدانو دعا او غمرزه تسلګونو خلق زی او رازی دعا تر ناس د دغه ګلالو نک مشال ریډیو ته دغه سو غړې جون داسې تذکره کو
جی واسو خان نوم می دا او دا به غور کې شیدل خدلې مکرر راغلی او په ملمسته باندې دا یو لک بیمارو بیمارو دا وی چې ډاکټر ته خیو هغه بس ډاکټر ته مونږ شو خوې مورته نه کو تر هغه او دا طبيب زوی له پیسې ورکې وې چې ماشوم له ګنګوران والا هغه ګنګوران منګوران هم تنه ته خطا شو خو چې دغه زلارو رسیدل بس د ماکاو شو چې مو ورتلو نزاد باړه غریبانان جوړت پراته نور هم چې جوړ کې چې ما بچي ما بچي چې مولا وزا مړه پراته
د شهیدانو طیب او الیاس د نیکه او ماماګانو ترڅنګ د کلی ټولو سیدونکو په دغه پیښه ډیر خوشی نه دي د دوی په وینا دا به د دې ژوند نه هیریدونکو غړای وي اسرار تل مشال رادیو متنۍ پیښور
بلخو د خیبر جنسای د باړی سیمه خلک وای چې په سیمه کې لوګدی مدیر سره روانو پوزي عملیاتو د دوی کاروبارونه غیزمن کړي او زرګونه خلک بې روزګار شوي دي دا چې په یاده سیمه کې سمره دکانونه او تجارتي مرکزونه تړل شوي پاړی اورو د مشال ریډیو د خبريال دغه یو رپورت
د خیبر جنسای د باړی تحصیل د خلکو په وینا په سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدمنۍ کې یو خو د دوی د ژوند داسې نور اړخونه متاثر کړي دي نو بل خو د دوی روزګار هم اغیزمن کړی دی دوی وایي چې باړه یو لوی تجارتي مرکز وو او د ملکی او غیر ملکی سیزونو بپ کې په لویه کچا تجارت کې د او په زرګونه خلک پکې پر روزګار وو خو اوس پکې دغه روزګار نشته په دې حق لباندې د باړې د تاجر یونین صدر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
لږ زره کم او بیس دکانونه بند شوي دي ورسره تقریبا 200 نه زیات وړې او غټې کارخانې بند شوي دي او بازار کې چې کومه نور آبادي ده ورسره د دې کې پټرول پمپونه دي دې سره چې کوم دي د ټرانسپورټ او داسې چې د لارې دي او د آبادي ورسره ډېر زیات توان وشو د کاروبار مکمل توګه باندې بند دی
نوموړی زیاتوي چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ نه مخکې به په باړه کې د دکاندارانو ډېرې ښې سوداګانې کېدې او د ورځې په حساب به هر دکاندار په زرګونو روپو سیزونه خرڅول
تقریباً
باڑی د تاجر یونین مشران وای چې دې دکانونو کارخانو او پیټرول پمپونو بندېدو سره د دوی د میری تر مخی خواوشا 15 زره مزدوران بے روزگار شوی دی او دو کروڑونو روپو په حساب تاوان روان دی د باڑی سیمی د بازارونو او کاروبار د بندیدو د غستونز په حق لباندی د دغه سیمی نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی حمید الله جان پردای وای
په هر فورم باندې مونږ کوشش کړی دی چې دا خبره هر متعلقه خلق چې کم دی اغه ته چې دا ورسو بلکه او خلق چې کم دی اغه د کاروبار نه او دا غنه در په در شوی دی نو کله هم په زور باندې په اپریشن باندې دا مسلې نه دی حل شوی د دې بنیادی حل په علاقې د مشرانو سره په کې ناستو باندې دا غي سره په خبرو باندې دا مسلې حل کی دی شي
یا د دې وچ د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي
هم د پاکستان په قبایلی سیمو کې پاتې کې ګوریدونکو د دغه ځایونو خبریالان له یو شمېر ستونزو سره ټکوي دوی وایي د کار اجرت یې کم دی مسلکي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري او د حکومتي او مطبوعاتي ادارو چلند هم ورسره ښه نه دی د سیمې د مشال ریډیو خبریال په دې اړه تفصیل لري
په قبایلی سیما کښې په چار لګیا قبایلی خبریالون د کړکېجنو حالاتو په وجه که یو طرف ته د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو په بل لوري بېخي د حقوقو او مراعاتو نه هم روم دي. په دا اولې سره دوی څه ګیلې منې او غوښتنې لري؟ یو خبریال سعودالرحمن ویایي،
په دا سیما شې واحد قوت قبایلی خبریالون دي چې په چنا چا انداز شې دی د دغې سیمې د نوې زاړې نه نوره دنیو خبروي، لکه چرنګ چې د دې سیمه اوسه دون کی نن په باد حال دی باد وخت ای په پد رنگ قبایلی خبریالون هدی دای هدار پدار دی نه د خپل حقوق ورته ملاوی جی او نه مراعات او نه سوق د دی د حال پښتنه کوي.
یو بل قبایلی خبریال فاروق مسعود پدار رنگ جاګی جی،
چونکی قبایل دی وفاقی حکومت سره وابسته دی او ورته د دی د پوره په هر څه خپل کوټه شته، په چار دوچ په اسلام آباد شه پر عیشی پلاټی او په تقسیم شه د ته خپل برخه ورکړی شي.
اشتیاق مسعود د قبایلی خبریالانو سره د اغوی د ادارو د لوري نه د بی انصافی ذکر په دا رنگ کوي.
په پاکستان سے دننه د ادارو سره وابسته قبایلی خبریالونه ته د خپل مزدوري معاوضه نه ملاویږي، او چې کله هم قبایلی خبریال د ډیپټۍ په وخت مړ شي بیا د دې ادارا د ده په مارګ باندې په میاشتې میاشتې د خپل ادارې پراپیګنډا کوي، خو د خبریال او د هغه د کونډې او د یتیمونو هېڅ غام نه کوي.
د قبایلی خبریالانو دغه ګیلې منې او غوښتنې مې چې د قطبی او قبایلی سیمو وفاقی وزیر انجینئر شوکت الله په مخشک شې شوې هغوی په دا رنگ ځواب وکړ.
قبایلی صحافیان په کومه سخته کې دي، د نور پاکستان د هغې نه د خیر دی نیم په نیمه کم دي، خو څه شي کې د یاد کړی شي پلاټ په اسلام آباد کې ورکې که پېښور کې ورکې که پردی کې ورکې، د دوی د یوه ټکانه یو د سرسورې یو اعتماد به بحال وي.
قبایلی خبریالون ویایي چې د دوی د حقوقو او مراعاتو دپاره د سرکار خامخا بندوبست وکړي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو غړو ترمنځ د تعلیمي ادارو جوړولو لپاره د ځای د انتخاب په اړه اختلافات پای ته رسیدلي دي. دوی وایي د طب پوهنځی یا میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسۍ او یو د انفارمیشن ټیکنالوژۍ پوهنتون به په کورمه کې جوړ کړل شي. په دې اړه له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د فاټان د قومي اسمبلی منتخب نمائندگان وایي چې په قبایلي سیمو کې به ډېر زر په میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټۍ کار پیل کړی شي. د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورکزئی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې میډیکل کالج به د باجوړ ایجنسۍ په خار سیمه کې جوړولی شي او آی ټی یونیورسټي به په کورمه ایجنسۍ کې جوړولی شي، او دې لړ کې د یادو شوو تعلیمي ادارو لپاره ځمکې هم اخستې شوې دي.
میډیکل کالج خار باجوړ کې پر مختص کړه او ځمکې پیسې میسي او بندوبست کړه، ځمکې اوخسته نور فنډ خو ټول بهر ملک ته شي لنډي، هغه بهر ملکونو سپانسر دي هغوی بهر فنډ ورکول پکې
د یوې پوښتنې په جواب کې منیر خان اورکزئی وویل چې میډیکل کالج په جوړولو د باجوړ ایجنسۍ او شمالي وزیرستان د خلکو ترمنځ اختلافات وو، خو د خبرو اترو د لارې دا اختلافات ختم کړی شو او ټولو منتخب غړو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسۍ کې جوړولی شي. د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې تر کله به په دې تعلیمي ادارو کار پیل کړی شي، نو د هغوی وینا ده:
الله تعالی مونږ امید در پکو چې دې باندې به ډېر سر کار شروع شي، خو زمونږ د قبایلو بدقسمتي دا ده چې مونږ اکثر د خلکو په خبرو کې راځو. حکومت کوشش هم دا دی چې چا کې احساس محرومین پیدا نشي او په احسن طریقې سره دا جوړ شي. انشاءالله تعالی مونږ امید در پکو چې د څومره کیډیټ کالج دي د قبایلو لپاره نه منظوري شوي، میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي ده، په دې باندې به په دې کال کې انشاءالله تعالی کار شروع شي.
یاد دې وي چې موجوده حکومت په قبایلي سیمو کې د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي جوړولو منظوري ورکړې وه، خو د فاټانا منتخب نمائندگانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو له وجې په دې تعلیمي ادارو تر اوسه کار پیل نه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
پا په 28 منټه کم سلورو بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د موسیقي په حالاتو کې تبله داسې والا ده چې لباجه، رباب، سیتار او یوشمیر نورو آلو سره خوندور سازونه جوړوي. که هم د موسیقي آلات ننګرهار ته له پاکستان څخه راوړل کیږي، خو په جلال آباد کې داسې یو تن هم شته چې عمر یې تر 70 کلونو اوړي، خو د تبلې جوړولو هنر یې زده ده. له همدې عمر خوړلي هنرمند سره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد خبرې کړې او دا یو رپورټ یې چمتو کړی دی.
سره لدی چې د ننګرهار سندرغاړي د موسیقي آلات لکه تبلا، ارمونا او رباب د پاکستان له پنجاب څخه راوړي، خو په جلال آباد ښار کې یو تن داسې هم شته چې هم دلته تبلې جوړوي او د هنرمندانو اړتیاوې رفع کوي. دا چې دی عمر خوړلي بابا د تبلې د جوړولو هنر چیرته زده کړي، دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
دا سب چمنگا ماغو تراغلی پی خور ندل تا لس کالا بکی گی چمنگا داغا جلو دلو کهو سامانو تا دلاور نرولو اینور مرامت خپلا کهو دا منگا سب دی خپل دی مجبوریت نا پی خور که یاد پا خپلا میاد کلی چا شاگر نید.
پخوا هم پا جلال آباد کی دا تبلی جوڑولو استاکاران وو، خو میر زمان بابا وایی چی وز دا تبلی جوڑولو کار یوازی دا تپاتی ده.
دا ستار استاز کولو آقا زی پا سسترگون آقا پری قدلو دا زلطا زما خواک ملنگ نمیگی دا پچیر آگام دا آقا دا کار کولو آقام دا سی لگ زرار پا که تکنیسو نو نیسی کولید نو دا کار منگ تپات.
دا چی لدو روز تا با دا تبلی جوڑولو کار پا جلال آباد که دوام عمومی او کسنگا دی پختنی تا استاد میر زمان دارنگ زواب را کرد.
دا سوالو علا مشمانان دی دو دیده زمان دی واقع دماغ دی کچه تا وطن پا حالو او دا ایمنگ دا کسب چلی دلو خو مزدوری دا و کهوی ما سر وز پلال دا غا نور زمان دا نو وز منگ زی پسوی پا خپل دی که یا غصم بار مار طول پا سر اخیز دی او بل دا غا حضرت نیمی گی سیب دا منگ سر لکه شاگرد پیسا بندکار کهی او لا استاد سو اینلا.
کله چی مول استاد میر زمان سخد تبلیغ گولو غختن وکړه، هغه خپل شاگرد نور زمان ته اشاره وکړه او هغه ورته لستونی را بډ وهل.
شروعات دی هغه ساز دا ساده په لګرام کې داسې شی مونږ راکو دا دادرا کروا داسې شی نو ټوګه گو
استاد میرزمان وایي چې هنرمندان ورته د هر قسم تبلید جوړولو پرمایش ورکړي، دی او د شاګردانی جوړولی شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې چې کومه ده
هم د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د خبرونه پاتنې د شو یو ریدونکو د بشیر غاخنه به یو ځل بیا د خبرونو غټ کې وره.
د اسلام آباد یو عدالت یو ملا دی وی عیسائی جنې خلاف د قران کریم د بے حرمتۍ د چل جوړولو په تور پولیسو ته د 14 ورځو پرمانډ ورکړی دی. کوټه کې د وښ یګانو د وژل کېدو ذمہواري وسوالې لرلې، لشکري جنګوي منلې ده او له دې پکې وروسته د احتجاج په مهال د پاریدل خلکو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي. په باجوړ کې د درې طالب وسوالو د وژل کېدو دعوه شوې او په کورم ایجنسۍ کې نامعلوم وسوالو 15 کسان تښتولې دي. ناټو وایي د داخلي بریدونو په ترڅ کې د خپل پوځیانو د وژنې د مخنیوي لپاره یې د افغان پولیسو او افغان ځانګړو ځواکونو روزنه د موقت وخت لپاره ودرولې ده. افغان چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو د پکتیا او خوست په منځنیو سیمو بمباری کې تر ډیر شو زیات وسوال وجلی دي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوې سازه الاخضر ال ابراهیمی وایي په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضرور دی چې د دې هیواد د ولس اړتیاوې پوره کړي.
بشیر ګواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. تاسو کولی شئ اوریدونکو په همدې سپو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونې واورئ. ما هارون بچا بشیر گواخ او زمون تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه را کئ د لوی الله پامان.